دا مشال رادیو ده د ساسو کوربا ګل ایازم ستړي مشي وخت د ماسپخین یو بجه ده په خبرونه کې د سعودي عرب مفتی اعظم لخوا ځانمرګي بریدونه حرام ګرځولو فتوی په ثوابي کې د پولیو پر کارکونکو برید په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د پاکستانی سرتیرو وژنې او په خبر پښتونخوا کې د ترانسپورټرانو د ستونزو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق له درته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو عبدالحی کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
سرټکی د سعودي عرب مشر مفتی خودکشي حمله حرامي ګرځولي او دا ګناه کبیره بللې افغان ولسمشر حامد کرزی پرون په څلور ورځني سفر هند ته رسیدلې د یوکران مرستيال وزیر اعظم وایي چې حکومت به له اروپای ټولنې سره د همکارۍ تړون ډیر زر لاسلیک کړي او سم د خبرونو تفصيل د سعودي عرب مشر مفتي خودکشي حمله حرامي ګرځولي او دایې کبیره ګناه بللې د سعودي عرب الحیات نومي ورسپانه وای د زیارت پرځ شیخ عبدالعزیز الشیخ ول چې هر هغه څوک چې په ځان بارود تړي او نور خلک وښني هغه جهنمی اندي ورسپانه وای نوموړي د خبره د ریاض په یو جمعات کې وکړه شیخ عبدالعزیز یاتوي چې خودکشا حمله اوره له صراط المستقیمه اوښته دي او د دوی په زړونو او ذهنونو کې شیطانان اوسي مشر مفتی وای خودکش حملهور خلک د دې لپاره د علاقار په توګه استعمالوي چې خپل ځانونه او معاشره تباه کړي د خیبر پښتونخوا په ثوابي کې د پولیو د څاڅکور کولو پروډله بریت سوی چې په کې دوه پولیس وال وجل سوی دي پولیس وای نامعلومه وسوالو د بریت نن سهار کړی چې یو پولیس ځای پر ځای مرسو او بل بیا د پېښور په لیډ ریډینګ هسپتال کې د اپریشن پر وخت سا ورکړه د پېښه پړه هیڅ په غاړه نه داخسته تر دې وړاندې هم په واري واري د پولیو پر کارکونکو بریدونه سوی چې د زیاتره پېښو ذمہواری وسوالو طالبانو اخیستې و وسوالو طالبانو د خپل اثر لاندې سمو کې د پولیو پر مهم بندیز لګولې دي څور ځوړاندې د خیبر پښتونخوا اکوړه خټک مدرسې محتمم مولانا سمی ولک په یو فتوا کې د پولیو څاڅکي ماشومان ته ورکول شران جایزه بللیو په نړۍ کې د پولیو تر ټولو زیات ناروغان په پاکستان کې دي چې په کیلو شمیرې پښتانه دي په شمالي وزیرستان کې د ریموت کنټرول په یو بمی برید کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او اته نور ژوبل دي ځای امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه تیر ماښام هغه وخت وسوه کله چې وسلوالو د سپین وام او کاکا زیارت ترمنځ په حسن خیل سړک سیمه کې د امنیتي چارواکو یو ګاډی په ریموت بم سروال وزولې یو تن چې ځان د انصار المجاهدین وسوالې ډلې ویان بولي د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته ویلي چې دا برید دوی تر سره کړی دا بریدونه په داسې وخت کې کیږي چې پاکستان حکومت و سوال طالبان سره د سولې خبرو لپاره حالي ځلې کوي د پاکستان د کورونی چارو وزارت ویلي چې په ټول ملک کې د اورک کړلسو کسانو 428 مقدمه په عدالتونو کې روان دي پرون د کورونی چارو وزارت د لادرک کړلسو کسانو په اړه لیکلي جواب کې سینټ ته وویل چې په دغو مقدمو کې دا وخت 304 سپریم کورټ 101 پېښور های کورټ 22 بلوچستان های کورټ 104 اویا سند های کورټ او 44 لاهور های کورټ کې روان دي په اسلام آباد کې پروند د سینټ غړی سید خالد مشال ریډیو ته وویل چې هغه د وزارت داخله د دغه جواب څخه مطمئن نه دي
بے صبح وائز او علاقہ وائز تفصیلات غواڑی اور بے غریبان سنم ہم غواڑی کہ بھائی دیکھ کم سب آج شبے دے اور ولی نہ دے تو سب پیدا شبے اگر ٹول اگر بکئی تحقیق بکئی
دا وسیدا خالد یاد دې چې سپریم کورټ په دوه مقدمو کې حکومت ته وکړسو کسانو را پیدا کول لپاره د اوو ورځو وخت ورکړی وو د دې خلکو د پزور د ورکول تور پر فوج او جاسوسي ادارو لګیږي خو هغه لدی انکار کوي اروپای پارلمان پاکستان ته د جی اس پی پلس درجه ورکړی ده چې لمخ به پاکستان اوس کولای شي چې خپل مصنوعات بغیر ټکس په یورپی بازارونو کې خرڅ کړي د پاکستان د بهرنی چارو وزارت لخوا نن په جاري سوي خبر پاڼه کې راغلي پاکستان د ډیری مودې راځي د دې لپاره هلې ځلې کولې په د دې لپاره په اروپای پارلمان کې وټونه واچو سوچ پکې د پاکستان په حق کې زیات وټونه واچول سو د تجارت وزارت وایي لدې سره به د پاکستان اقتصاد ته د 1 ارب ډالر مرسته ترلاسه شي افغان ولسمشر حامد کرزای پرون په څلورځني سفر هند ته رسیدلی. د ولسمشر دفتر وایي ولسمشر کرزای له چارواکو سره د لیدونو او په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره هند ته تللی. د ولسمشر دفتر ویبپاڼه خبر ورکړی چې په پام کې ده ولسمشر کرزای هند ته د سفر په ترڅ کې د دې هیواد د وزیر اعظم منموهن سنگ، د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید او مخکښو سوداګرو سره وګوري. امریکایي چارواکو هیله څرګنده کړې چې شایي هند به ولسمشر کرزای له امریکا سره د ځنډیدلې امنیت تړون لاسلیک کولو ته وهڅوي. په بنگلاديش کې د جمعیت اسلامي یو مشر عبدالقادر ملاته د 1901 په جګړه کې په جنگي جرمونو کې د لاس درلودلو لقبله پانسي ورکل سوی ده. عبدالقادر ملا چې د اپوزیشن ګوند مشر و، نوموړي پرون د سرشار ډاکا په یو جیل کې په دار وځړول سو. د جمعیت اسلامي یاد مشر ته له پانسي ورکولو څو غنټې وړاندې په یو شمیر شهرونو کې د جمعیت اسلامي د پلویانو او پولیسو ترمنځ نښتې هم سوی. عبدالقادر ملا ټول تورونه رد کړي او ویلي چې پر ده د مقدمې تر شا سیاسي عوامل دي. سامی د 1901 کال د جګړې روانه دوران کې له پاکستان د بنگلاديش د خپلواکۍ مخالفت کړی. په دې جګړه کې شاوخوا 1.5 لک خلک وژل شوي وو. د یوکرين مرسیال وزیر اعظم وایي چې حکومت به له اروپای ټولنې سره د همکارۍ تړون 1.5 زر لاسلیک کړي. سیری ابو اربوزوف د اروپای ټولنې د پراختیا کمشنر سټیفن فیولی سره په بروکسلز کې له پرونی کتنې وروسته دا څرګندونه وکړه. زده یوکران خلکو ته ډاډ ورکوم چې خبرې روانې دي. یوکران به خپلو ملي ستراتیژیکو ګټو ته په پام سره ډیر زر هم د همکارۍ د دې تړون د لاسلیک تاریخي شیبې ته ورسیږي. یوکران د ولسمشر ویکټوریا نوکویچ 13 میاشت په وروستۍ شبه کې د دې تړون له لاسلیک کولو ډډه کړې وه چې په نتیجه کې د اروپای ټولنې پلویانو مظاهرې پیل کړې او پرون هم په زرګونو مظاهرېچانو په پلازمېنه کیف کې د دولتي ودانیو نیولو ته دوام ورکړی. د خبرونو پام
خبرونه مده مشال رادیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې او لوستلې شئ. د سعودي عرب استر مفتی ځانمرګي حمله کبیره ګناه وبللې او د اسلام د مبین دین له نظرې حرام وګڼلې. په ثوابه کې د پولیو پر کارکونکو برید کې دوه پولیسواله وژل شوي. په خبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند لخوا د ناټو لپاره وړونکو ګاډو ډرایوران سختو ستونزو سره مخ شوي.
کدی در نوار کې نیټو دې سب سپلای بندي یو ځل نشل پیری دې بندي کی اغي سره زمون هیڅ قسم کار نشته. خو دا څه طریقه نه چې مشران دې بيزه دکې او دغې دې کپریش لی او ډرایورانو کلندران دې بيزه دکې.
د خوشخر او د غلام خان بندر ترمنز د 25 کیلومتر سړک د بیا رغونی چاري پیل شوې. دا لار به څومره ګټه وکړي؟
د دې لوی لارې ګټه سمارا نه یوازې د ګربز او خوش لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره ډیره ګټه سرمایه ده.
او جمهوریت 19 خبرونه کې به په پاکستان کې د سخت دریځې په اړه بحث واوري.
پکار دې چې موږ په دې شی دا څور ورکو چې لوز ولې نه امپلیمنت کیږي او خلکو ته انصاف ولې نه ملاويږي او رول اف لا ولې ممکن ښکاری.
تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د سعودي عرب ستر مفتی ځانمرګي حمله کبیره ګناه وبللې او د اسلام د مبین دین له نظرې حرام وګڼلې. د سعودي عرب د مفتی اعظم د دغه سرګندونو تفصیل د احمد شیبر پر رپورت کې اورو.
د عربستان ستر مفتی ځانوژوم کې بریت لوی جرم ګڼلې او پر خپل دریځ ټینګار کړی دی. شیخ عبدالعزیز آل شیخ چې په یو شمیر حقو اسلامي هیوادو کې چې سنیان پکې اکثریت دي منلی عالم دی. د په 2000 کال کې د سپتمبر د 11 لبریډونو وروسته چې په امریکا کې وشول ځانوژن کې بریډونه غندلی وو. خو په دې برخه کې د تازه وینا تر پخوانی سخت او جدي ده. د الحیات په نوم عربي ژبه ورځپاڼې د پنشن به پورس د آل شیخ په وینا ولیکل چې خودکشي یو لوی جنایت او کبیره ګناه ده. د عربستان مفتی بیا وویل هغه کسان چې انتحاري برید کوي د دوزخ لور ته خپل لار پرانیزي او ځای به جهنم وي. آل شیخ دوی میاشتې مخکې د عربستان دولت ستر مفتی وټاکه. د عربستان د خلکو غوښتل چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د سوریایي یاغیانو د ملاتړ لپاره هغه هیواد ته ورنشي. ریاض پشکاره د سوریې د یاغیانو حمایت کوي خو د دې لپاره چې هلته افراطیان د یاغیانو په ډلو کې په زیاتېدو دي، سعودیان ویری شي چې یوه ورځ دغه کسان عربستان ته مخه نکړي او د خپل شاهي رژیم پر ضد جهاد پیل نکړي. هغه سعودیان چې د افغانستان په جهاد کې د شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد جنګېدلي وو، له 2003 تر 2006 میلادي کلونو پورې په خپل هیواد کې د سلطنت د ړنګېدو لپاره ناکامې وسلوالې هڅې وکړې. د دې سربېره چې شاوخوا لس کاله مخکې ګڼو سعودي ملایانو په یو ډول د غیر مسلمانانو په مقابل کې د ځان وژونکو بریدونو حمایت کاوه، خو اوس په دغه هیواد کې اکثر دینی عالمان له دغو حملو سره مخالفت کوي. الحیات ورځپاڼې د الشیخ هغه خبرې راخیستې دي چې په وروستیو کې د ریاض په جومات کې وکړې. ده وویل چې د انتحاریانو زړونه منحرف شوي دي او د هغوی ذهنونه د شیطان په قبضه کې راګیر شوي دي. آل شیخ زیاتوي چې انتحاریان په ټولنه کې د ځانونو او نورو د تباهۍ لپاره استعمالي شي.
زموږ همکار احمد شپرو چې د سعودي عرب د ستر مفتي لخوا د ځانمرګي حمله د کبیره ګناه ګرځولو او حرام ګرځولو په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کولو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو دا مشال راډیو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په سوابای کې د پولیو په کارکونکو بریج شوی دی چې پکې تر اوسه پورې د اطلاعاتو تر مخه دوه پولیس والا وژل شوی دي. د دې پیښې تازه حال اخلو د سیمینه د مشال راډیو خبريال نه. ستړي مشي
خار مشي
څنګه دا راته وشي لمړی دا بریج په سوابای کې په کم ځای کې شوی دی او تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې تاسو سره څه تفصيلات دي؟
جی بالکل، څنګه چې تاسو دا برید نن په سوابه کې سحر اتنی بجې خوښه د ډی پی او دفتر سره 2-300 متره فاصله کې قاضی آباد یو سیمه ده. هلته کې پولیس اهلکارانو باندې ډزې وشوې چې پکې یو پولیس اهلکار په ځای مړ او بل جو بل شو. خو د سوابه ډی پی او سجاد سره چې مونږ له خبرې وکړې دا وینا وه چې دا اهلکاران ټوپې سیمه ته د پولیو ټیم د سکیورټی لپاره ډیوټي باندې روان ول. یو اجاز دے هغه په ځای باندې مړ شو او بل پولیس والا چې نوم یې افتخار دے هغه په جوبل حالت کې سوابه هسپتال ته منتقل شو. د سوابه هسپتال نه پس بیا هغه پېښور لیډر هسپتال ته وړل شو چرته چې هغه د علاج دوران سا ورکړه.
د دې برید پړه چا په غاړه خسته دا کنه
تر دې وخت پورې خود دې برید پړه مشال رډیو ته چا په غاړه نه راخسته او نه د پاکستان نورې رسنو دا سو تصدیق کړی چې هغه ته چا په غاړه خسته وي.
ډېر مننه د تفصيلاتونه. د سیمینه د مشال رادیو خبريالو چې په سوابي کې د پولیو پر کار کوونکو د برید په اړه حال شریکو.
دا مشال رادیو دا
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پر امنیتي عسکرو برید شوی چې دوه پکې وډل شوی او اته نور زخمیان دي. امنیتي چارواکي وایي چې تیر ماښام د شمالي وزیرستان په سپین وام تحصیل کې وسلوالو د عسکرو په یو موټر د ریموټ کنټرول بم په وسیله برید کړی دی. د برید ذمہواري انصار المجاهدین نومي وسلوالې ډلې منلې ده. نور تفصیل د مشال رادیو خبريال راکوي.
شمالی وزیرستان کې موجود امنیتی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې تیر ماښام تحصیل سپینوام افغان پولې ته نږدې وسلوالو لخوا د سړک غاړې سره خښکړل شوی ریموټ کنټرول بامی چاودنه کې دوه عسکر مړه او اته نور ټپیان شوي. چارواکي وایي سپینوام او کاکا زیارت ترمنځ حسن خیل سړک سیمه کې د فوز کنوایي چې کله د افغان پولې نه واپس د یادې سیمې نه تیره شوه نو د فوز کافیله د سارنې لپاره د غلطه په ډیوټي موجود عسکر واپسی سپینوام ته روان وو چې ګاډی یې په ریموټ کنټرول بم سره والوزول شو او برید په نتیجه کې دوه عسکر مړه او اته نور ژوبل شول چې فوزی روغتون ته د درملنې لپاره انتقال کړي. این حال کې انصار المجاهدین وسلوالې ډلې ویان ابو بصیر مشال ریډیو ته د نامعلوم ځای څخه ټلیفون وکړو او د برید ذمہ داری په غاړه واخیسته. نو موړی وې د غبرید په هنګو کې د ډرون برید په بدل کې کړي او امنیتی سرتیرو باندې به د دوی بریدونه دوام لري. شمالی وزیرستان کې د نوړان د هم په بیا بیا د فوز کافلې د وسلوال بریدونو ښکار شوې دي. جنرال راحل شریف د فوز سرلخکر څوکۍ سنبالولو وروسته اولنې دوره شمالي او سویلي وزیرستان ته وکړه چې تیرونه د غلطه د میشتو ځواکونو د فعالیتونو جاج واخیستو. شمالی وزیرستان کې عموماً د اتوار په ورځ د فوزی قافلو خوندي تګ را تګ لپاره ټوله سیمه کې ګرز بندیز لګولی شي، خو تحصیل سپینوام د نورو سیمو په پرتله پور امنه سیمه ګڼلی شي او د غلطه د اتوار نه علاوه هم وخت په وخت فوزی قافلې تګ را تګ کوي. شمالی وزیرستان چې تحریک طالبان پاکستان او نورو وسله والو ډلو پیاوړی مرکز ګڼلی شي، په دې وروستیو کې دولت لخوا په بیا بیا پر دې زور ورکول کیږي چې دغلته امن بحالۍ لپاره به وسله والو سره خبرې اترې کوي. د ذکر وړ ده چې تحریک طالبان پاکستان پخوانی مشر حکیم الله میسود په ډرون برید کې وژل کېدو وروسته طالبانو د خبرو اترو پروسې ختمولو اعلان کړی.
د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي لخوا په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو لپاره د سامان وړونکو لارو د مخنیوي له کبله نه یوازې د افغان ترانزیت ریټ ټرکونو بلکې افغانستان ته د تازه سبزو او میوو وړونکو لاریو او لارې چلوونکو ته هم زحمت ورکوي. په دې کله په پیښور کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تازه سبزی او میوو کاروباریانو یوه خبري غونډه کړې ده. د مشال رادیو خبریال په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
پیښور کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د میوو او سبزیانو کاروباریانو ویلي دي چې پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي د احتجاج په وجه د دوی کاروبار ډیر اغیزمن شوی دی او د دغه ګوندونو د کارکونانو د ناټو سپلای بندولو په اړه کې افغانستان ته تازه سبزیانې او میوې وړونکو ګاډو لاره هم نیولې ده. دا زیارت پر ورځ پیښور پریس کلب کې د پاک افغان اکسپورټر او امپورټر صوبایي چیرمن نیاز احمد وویل چې ناټو سپلای بندولو د احتجاج په وجه دا تحریک انصاف او جماعت اسلامی غړي نه صرف د دوی د گاډو او میوه او سبزو ته نقصان رسوي بلکې دغه گاډو د ډرایورانو بے عزتی هم کوي. د زیات کړه چې دوی د دواړو هیوادونو قانون لاندې دغه روزګار کوي او په دې مت کې ټیکس او راداریانی هم ورکوي، خو د دې باوجود صوبایي حکومت د دوی کاروبار او د گاډو ډرایورانو ته تحفظ نه ورکوي.
کدی در نه ورکیو نیټو دې سب سپلای بندې یو ځل نشل پیری دې بندې کی اغه سره زمونږ هیڅ قسم کار نشته، خو مسله دا ده چې کم از کم داغه کې د ایکسپورټران نتنګي او بلدا کې دي ډاکومنټ شکی د ایکسپورټ بشکره چک کی دغه لپاره یو سیویلایز طریقې سره دي ډاکومنټ والی او دو درې سره کسان دې اپوینټ کی داسې طریقې نه چې ینګ بلډ درا پاسي او مشران دي بیزه دکې او دغه دي کپریش لی او ډرایورانو کلندران دي بیزه دکې.
په خبر سره تعلق لرونکو یو بل ایکسپورټر الحاج افتاب عالم اول چې د تحریک انصاف او جماعت اسلامي د احتجاجي پرلت یا درنې په وجا د دوی روزګار د مخکنه ډیر کم شوی دی، ځکه چې هیڅ یو ډرایور د دوی سبزانه او د تور خمپلار اوړلو ته تیار نه دي.
خیبر پختونخوا ته دا ډېر زیات نقصان ورسېدل، دا زمونږ چې کوم 100% مطلب دومره وو ایف بی آر پر ریکارډ باندې اوس هغه 5% ته راغلی دی. ایکسپورټ ډرایورانو ته مسلې وي دا در نه دا داشه دی او دا ډېر زیات نقصان نه وغه ورسول.
دغه شان یو بل کاروباری وویل چې د پاکستان نه دوی تازه سبزیانې او میوه وړي او بیا د افغانستان نه اوچې میوه امپورټ کوي، کوم چې د احتجاجي درنې په وجه ډېر اغیزمن شوی دي.
د زین خو ټرکونه شارل ډیر ترل خو اوس کوم دا ټرکونه لاړل هغه کوټې طرف ته یو روخ کړلو هغه طرف ته ځي، نو موږ ته ته ډیر سبزیان خراب شو او خرابي ګم لکه دا خلک زمو سره داسې یو زیاتیات کوم دي کیږي، نور موږ نه پارتو سره څه کار شته او نم دې بل شي سره تعلق شته.
دا یادونه ده چې واکمن پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي د ناټو سپلای خلاف پیښور او د صوبې نورو ځایونو کې د 23 نومبر نه احتجاجي کمپونه لګولې دي. دا کوم په وجه چې د افغان ټریډ او افغانستان ته نورمال اولون کی گاډو او ډرایورانو ته هم ډیر تکلیف دی.
د عوامي نشتل ګوند عبوري صدر او سېنټر حاجی محمد عدیل د سېنټ د غونډې پر وخت ویلي چې په پاکستان کې زیږیدلي افغانانو ته باید د دې هیواد شهریت یا پیژندګلو ورکړل شي. د پاکستان د قانوني چارو تجزیه کاران د حاجی عدیل دې بیان ته څنګه ګوري؟ په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال نور تفصیل راکوي.
د تیر زیارت په ورځ د سینیټ د غونډې دوران د عوام نیشنل ګوند سینیټر حاجی عادل خپل بیان کې ویلي دي چې لتیرو دریو لسیزو افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي، نو باید چې کوم افغانان پاکستان کې پیدا شوي دي او دلته استوګن دي هغوی ته دي د پاکستان شهریت یا د اوسېدو قانوني حیثیت ورکړل شي. کله چې مشال ریډیو د حاجی عادل په دې بیان او غوښتنه باندې د قانوني چارو تجزیه کار وکیل اکبر الدین او پختل، نو هغه وویل چې قانون خدای چې کوم خلک د مهاجرت کې راغلی دی هغه به واپس تریږي، او کوم چې لوړان دی راغلی دی باید چې هغه ته شهریت ورکړل شي. د زیاته کړه
نړیوال قانون چې موږ ته انټرنیشنل لا وایو، هم دا چې په کوم ځای کې څوک پیدا شو نو هغه ته د هغه د نشنلټی ملو شي. کرازو د پاکستان دستور ته یا د پاکستان مروجه آئین او قانون ته پاهي کې هم دا سه اشاره شته، دا سه خبر شته چې دلته کم معصوم پیدا شو برته وشو دا غره دې حد لري، نو د دې خلکو ګټه او تاوان کور او ګور د دې وطن سره شریک شو. اوس دې کې یو ټیکنیکل سوال دا پیدا کیږي چې آیا کم خلک دلته راغلي دي مشته دي دا اغي په ریفیوجیز کې راغلي دي، نو اغي چې کم خلک راغلي دي په ریفیوجیز کې ایز ریفیوجیز نه، د ریفیوجیز لازم مطابق پکاردار چې د ایل تل ضرورت نه، نو اغي دې واپس خپل وطن ته ولېګلی شي چې خپل وطن آباد کړي.
د ذکر ولده چې پاکستان کې دا وخواو شا دیرش لکه رجسٹر او غیر رجسٹر افغانان د پاکستان په مختلفو سیمو کې میشتي، او دلته یې خپل خپل کاروبارونه شروع کړي دي، او دارنګي د پاکستان د ځای خلکو سره خپلوي هم کړي دي.
د اروپای پارلیمان لخوا پاکستان ته د جی ایس پی پلس درجه ورکړې شوې ده چې ورسره به اوس د پاکستان کولی شي چې خپل مصنوعات یورپي مارکیټونو ته د ټیکس له بغیر ورسوي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبريال راکوي.
د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه د جی ایس پی پلس درجه د پاره یورپی پارلیمان کې د زیارت پورز اوټونه واچولې شو چې پکې د پاکستان په حق کې 306 او مخالفت کې 106 یا اوټونه راغلل. د جی ایس پی پلس درجه سره به اوس پاکستان کولی شي خپل مصنوعات یورپی منډو ته بغیر د سر ډیوټي ورسوي. د پاکستانی تجارت وزارت وایي د یورپی یونین د ګام سره به پاکستانی معیشت او برامداتو کې د $1,000,000,000 زیاته اضافه وشي، اور سره با پاکستان کې د روزګار نور موقع هم پیدا شي. په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا اکثره کارخانه بندي او سرمایه‌کاران نور خارونو یا ملکونو ته پتلو مجبور شوي دي، جی ایس پی پلس با د خیبر پختونخوا په معیشت څه اثر وغورځوي. په دې اړه مو د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس د پخوانی صدر او جمعیت علماء اسلام د سېنېټر حاجی غلام علي نه تاسو کړو، نو دوی لپاره
کوشش کوو غوړولې چې دی وخت خیبر پختونخوا بالکل په انډستری چې دا کوم دا افغانستان جوړ شوی دی. اوس موجوده حکومت سره موږ دا خبره کوو چې هر تاسو مهرباني وکړئ خیبر پختونخوا نه صرف زړی انډستری له بلکې نوې سرمایه کارو له هم تاسو تحفظ ورکړئ او نوې سرمایه کارو له مراحت هم ورکړئ. نو امید دي چې خبر روانه ده. اوس هم چیرې سینټ کې نن اسحاقدار صاحب راځي زوم روان هم دا خبره به سره دوباره کوو، سینټ کې هم دا خبره کوو چې خیبر پختونخوا له تاسو پیکیج ورکړئ.
د دغه خبره پاکستان د دې مقصد لپاره د تیرې اوږدې مودې راسي کوششونه کول، او اوس حکومت له پکار ده چې امریکا سره هم د دې اسانه د پاره خبرې وکړي. د یادونه دا چې د پاکستان گاونډي ملکونو چین، بنگلاديش او دارنګ سریلانکا ته د وړاندې نه د جی ایس پی پلس درجه ورکړې شوې ده.
له پاکستان د خبریدونکو انګریزي ژبې ورسپانې ډان په ویب پاڼه یو لیکنه خبره شوې ده چې پکې د هغه ننګونو چې د پاکستان ستر محکمه یا سپریم کورټ او د دې ادارې د نوي مشر جسټس صدیق التصدق حسین جیلانی مخیته پراته دی یادونه شوی او پر هغه بحث شوی دی. زموږه همکار هارون بادشاہ دا لیکنه لوستي ده او غټی کې تاسو ته وړاندې کوي.
د ډان ورسپانې په لیکنه کې راغلی چیف جسټس تقدس حسین جیلانی د داسې او سپریم کورټ مشري په لاسو کې واغسته چې دغه اداره د پخوا په پرتله زیاته غختل شوې ده. خو د لیکنې له مخې لا هم زیات کار ته اړتیا ده چې د پاکستان سپریم کورټ په اصلي مانو کې یوه فعاله اداره جوړ شي، د قانون او آئین په دایره کې کار او په ترس کې د خلکو د حقونو تحفظ وکړي. ورسپانې په دغه لړ کې د یو شمېر ننګونو یادونه کړې ده. تر ټولو مهمه هغه د سترې محکمې لخوا د بنیادي انساني حقونو د دفاع په پلمه اصغر د پریکړې یا سو موټو اکشنونه کول دي. لیکنه زیاتوي دا یو نړیوال دود دی چې په آئین کې ورکړل شو بنیادي بشري حقونو ته پراخ نظر کول شي چې دغه راز نه یوازې د خلکو ټولنیز او اقتصادي حقونه بلکې د هغوی چاپیریال هم خوندي شي. خو د ورسپانې د لیکنې له مخې د پاکستان سپریم کورټ د میمو گیټ او یا هم د دې هیواد د وروستیو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د پلان په څیر پیچلو موضوعاتو کې په مداخلت کولو سره کوم ښه مثالونه پرې نه ښودل. لیکنه کاږي ښایي اوس وخت راغلی وي چې د پاکستان عدلیه د سوموټو اختیاراتو کارولو لپاره ښکاره حدود او لارښوونکي اصول وټاکي. په لیکنه کې د پاکستان د سترې محکمې مخ ته پروت د دوهم غټ چیلنج ذکر هم شوی چې وایي باید د لاندې کچې په عدالتونو کې خلکو ته انصاف رسیدل یقیني کړل شي. لیکنه زیاتوي د دې کار لپاره ضروری ده چې د پاکستان د سترې محکمې د دې هیواد له مرکزي او صوبایي حکومتونو سره همکاري او همغږي زیاته شي. د لیکنې له مخې د سترې محکمې دریم غټ چیلنج دا دی چې خپل اهداف او مرام له نوي سره تعریف کړي. د لیکنې په پای کې ویل شوی دا سمه ده چې سپریم کورټ په ځینو معاملو لکه د ورکړل شو کسانو په دوسیه کې سخت دریځ خپلول شي، خو ورته به بهتره وي چې په عام حاضر کې په اړه ډیر څه و نه ویل شي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15300 15300 او په 15300 صافي اوریدل شي. د پیښور په نشتر حال کې د پښتونخوا د کلتور محکمې لخوا د لرغونو سکو د بیلابیلو هیوادونو د زړو کرنسو نوټونو او ډاکي مهرونو د ورځنې نندارتون نن هم دوام لري. په دې نندارتون کې د زړو سکو او ډاکي مهرونو د ساتنې شوقیانو ته هم د خپل لرغونو سامانونو د وړاندې کولو موقع ورکړل شوی ده. د نندارتون برخوال او نندارچیان خوشاله دي او د داسې نورو غونډو هیله لري. د مشال رادیو خبریال نور تفصیل کوي.
د پیښور په نشترحال کې د لرغونی سیکو روپو او ډاګي مهرونو د دوه ورځنی نندارتون په حق له د پښتونخوا د کلتور د محکمې اډیشنل سیکرټری ناصر خان مشال رادیو ته وویل
زوانان کسان چې دی الکان جنکه اغه یو ګوري چې دی شیزونو باندې د شاته زمونږ سمره غټ تاریخ پروت دی. په اولنی جنگ عظیم ټیکټونه اغه ول تو ګوري اغه بیا په نت بګوري چې یار دا اولنی جنگ عظیم کله شی او دی کې څوک څوک د دې سم نتیجه راوته دی. دنیا ته ست به شی و دینه پس دنیا څنګه شو دا سه دویم جنگ عظیم شو دا سه سکی چې دی اغه د ډیر زور دینم د زرګونو کالو زارو سیویلایزیشن نخې منتخی.
په دې نندارتون کې د حکومت ترڅنګ د لرغونی توخو د ساتنې شوقیانو ته هم د خپل لرغونی سکو روپو او ډاګي مهرونو د نمایش موقع ورکړې شوې ده.
زمانو خواجه سفر علي دی او زړه په خوره ما او ما ځان سره چې کم دې سکیم روړې دي او ټیکټونه مروړې دي زړه او دی وکه ما سره چې کم دې د یوناني سکې چې کم دي خصوصا یعنی 2000 سال قبل مسیح ولا چې کم دي اغم موجود دي.
زمانو چې شهاب د شخص تعلق ساتم ما چې کوم کوینز کلیکټ کړی دي لکه د انډیا سکه موږ سره شته، ایتالین موږ سره شته، یو ایس ای سکه موږ سره د قربان دی کې 2200 کالو زړې سکه موږ سره دی کې راځي.
مونږ د پرنسپل الله د پیس ویلپر اند ډولبن اګریشن ریټرن موږ سره د 3000 سالو مختلف سکه شته، الکساندر ټایم شته، کانیشکا ټایم شته، مغولیا ټایم شته، برټیش ټایم شته او داس د سکه شته چې 50000 روپو 30000 روپو بولم کې وسته.
د نندارتون ته راغلي خلک دا قسمه کلتوري هلي ځلې په پیښور کې د امن د پرمختګ لپاره ګټوري بولی او وایي
داسه پروګرامونه پر پیښور کې کې نظر ته دنیا ته دا یو پیغام لار شي چې لکه دا پیښور کې اندر امن ځای دی. بار نه چې څومره خلک راځي نو غسر پدې یار نه راځي لکه پیښور چې کم دا دماکو ځای دی دا خودکشو ځای دی. نو دا شانتي پروګرامونه پیښور کې کېږي نو خلک دنیا ته بده امن یو پیغام لار شي چې پیښور کې نه سبا امن دی.
جی زما احمد جان نوم دی، زه ریټایرډ بانکار یم. دا ایونت سره مې سکول دی په کار کنه او دې سره ځینې خیالات هم بدل شي، نو به سره انټریکشن هم شي او وخت په کې خت
د دې نمایش پرمال د پښتونخوا د کلتور د محکمې اډیشنل سیکرټری ناصر خان مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان د ډاکخانې د محکمې چارواکي د نندرتون ته راغلي وو او هغه له دوی دا وړاندیز هم ورکړی دی چې په ډاګي ټیکټونو کې دي د پښتنو اتلانو او لیکوالانو ته هم ځای ورکړی شي.
هغه ته موږ دا ریکوست وکړو چې تاسو د غنی خان شو، حمزه بابا شو، خاطر افریدی شو، په دې باندې سټمپس راوباسي. نو هغه وی چې ان شاء الله په دې باندې موږ ضرور اوس غور کوم چې د دې کم خلک چې دي چې په سټمپس باندې دا غي د غنډې شوې سرویسز دا غي اکنالج شي ویني دي چې هغه اوس مخه تراشي.
دا یادونه وردا چې د پیښور په نشترال کې د خیبر پښتونخوا د کلتور د محکمې د سوري لاندې د لرغونی سیکو روپو او ډاګي مهرونو دوه ورځنی نندارتون د زیارت د ورځې نه پیل شوی دی چې نن هم دوام لري.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
تاسو دا مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبرونه په دویم نیمه کې تاسو لپاره یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. د خبرونه په پای کې 19 خبرونه جمهوریت لرو چې په پاکستان کې د سخت دریزې په اړه تاسو ته پکې بحث وړاندې کوو. خو وخت شبې د ماسپخین یو نیمه بجه د عبدالحی کاکړ نه د خبرونو لنډی زورو.
د سعودي عرب مشر مفتي خودکوشه حمله حرامي ګرځولي او دای کبیره ګناه بللي. د سعودي عرب الحیات نومي ورسپانوي د زیارت ورس شیخ عبدالعزیز الشیخول چې هر هغه څوک چې په ځان بارود تړي او نور خلک وژني هغه جهنمی اندي. ورسپانوي نوموړي د خبره د ریاست په یو جماعت کې کړی ده. د خیبر پښتونخوا په صوابي کې د پولیو د څاڅکو ورکولو پر ډله برید شوی چې پکې دوه پولیسوال وژل شوي دي. پولیس وایي نامعلوم وسوالو د برید نن سهار کړی چې یو پولیس ځای پر ځای مړ شو او بل د پېښور په ریډینګ هسپتال کې سا ورکړه. په شمالي وزیرستان کې د ریموټ کنټرول په یو بمی برید کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او اته نور ژوبل دي. ځایي امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دا پېښه تیر ماښام هغه وخت وشوه کله چې وسوالو د سپین وام او کاکا زیارت ترمنځ په حسن خیل سړک سیمه کې د امنیتي چارواکو په یو ګاډي ریموټ بم والوزولی. د پاکستان د کورنۍ چار وزارت ویلي چې په ټول ملک کې د ورکړسو کسانو 428 مقدمه په عدالتونو کې روان دي. پرون د کورنۍ چار وزارت د لادرکسو کسانو په اړه لیکلي جواب په سینټ کې جمع کړی. اروپای پارلمان پاکستان ته د جی ایس پی پلس درجه ورکړې چې مخې به پاکستان اوس کولای شي خپل مصنوعات بغیر ټیکس په یورپی بازارونو کې خرچ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن په جاري سوي خبر پاڼه کې دا خبره شوې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون په څلور ورځې سفر هند ته رسیدلی دی. ولسمشر دفتر وای کرزی به له چارواکو سره د لیدنو او په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره هند ته تللی دی. په بنگلاديش کې د جماعت اسلامي یو مشر عبدالقادر ملاته د 1901 په جګړه کې په جنگي جرمونو کې د لاس درلودلو له کبله 500 یورو کل سوې ده. او د یوکران مرسیال وزیر اعظم وایي چې حکومت به له اروپای ټولنې سره د همکارۍ تړون ډیر ژر لاسلیک کړي.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال د پاکستان مقامي ورسپانو اداري لست دي او غټ کیه په دې رپورت کې راغونډې کړي دي.
نن آج ورسپانه خپل اداري کلی کې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هند ته د ترهګری د ختمون لپاره د قومي مشاورتي په کچ د جدید او کوټلي نظام جوړولو بلنه ورکړې ده. د اداري په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف ته هند د های کمشنر سره د ملاقات په وخت په دې خبره زور راوړو چې د هند او پاکستان ترمنځ د ټولو شخړې په سفارتي طریقه حل کړي شي او ځکه چې پاکستان او هندستان سره د ولس د خیر خیګړې لپاره د دین علاوه لار نشتا. ادارې زیاتوی باید چې هند پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په دې بلنه غور وکړي او د دوانو ملکونو ګټه هم په دې کې ده چې خپل منځي تعلقات نور ښه کړي او د منطقې د امن لپاره په ګډه کار وکړي. ادارې اخیری کې وایي چې تر څو د پاکستان او هند مسلو تعلق ته نو که د پاکستان په دې تجویز باندې هند عمل وکړي نو یو شمېر مسلې به حل شي. بل طرف ته جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د یو نا تر 500 ویختو کالو پوری بیروزگار خلکو لا د یوت بزنس لون په نوم د قرضی ورکولو یو اسکیم شروع کړی دی. خو د دې لپاره چې کوم شرطونه اخودې شوی دي نو ګرانه ده چې یو عام تن دغه شرطونه پوره کړي او دا سیخ کاری چې دا پیسې به هم په مخ ملازا خاص خاص خلکو ته ورکړي شي. ادارې مخ کې وایي چې د اسکیم پاک صفه جوړولو د لپاره وزیر اعظم د ساریو نظام هم جوړ کړی دی کوم چې ډیر ښه خبره ده. خو د دې سره نور ډیر اقدامات هم ضروری دي. پکار ده چې د دې اسکیم کامیابی او پیسې مستحقو خلکو ته رسولو لپاره د باز اخلاص ادارو او د بنگلاديش د ګرامین بینک د تجربو نه ګټه پورته کړې شي. ادریا اخیر کې وایي چې الله پاک دی وکړي چې په کومه جذبه دا کار شروع کړي شوی دی هم په هغه جذبه روان پاتې شي او د دې خواږه عام خلکو ته ورسولې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لاس انجلس ټایمز د پاکستان په اړه یو مقاله خپره کړې چې ورکی راغلی. د پاکستان هغه مشر قاضي ریټایرډ شو چې د پخوانی پوځي ډیکټاتور جنرال پرویز مشرف په لری کولو کې رول لوبولی او د بشري حقوقو په پراخولو کې دومره ونډه اخیسته چې عین زنو ناقدینو پر نقد کاوه چې خپل صدر نه پخې وباسي. افتخار محمد چودھری د پرویز مشرف لخوا دوه واره لدن لري کړای شو او دوه ځله ورسره لاغ بیرته په خپل کارو ګمارل شو چې ولس یې ترشا و درید. په ځانګړي ډول په 2009 کال کې چې د هغه د بحالۍ لپاره په ټول ملکي وکیلانو مظاهری او لاریونونه وکړل، خلکو داغه په دې خبره هم ستاینه کوله چې د خپل چوکینه په ګټه اخیستلو یې د درغلۍ، بې قانونه نیونو او بشري حقونو په موضوعاتو کې پر پوز او حکومت فشار اچاو. خو ځینې خلک دا هم وایي چې نوموړي له خپل واک نه هم زیاته استفاده کړې وه او په سیاسي چارو کې مداخله کوله. نوموړي د کار په وروستۍ ورځ د وینا په ترڅ کې وویل هغه باور لري چې قضایي سیستم به جمهوریت ته په ودې ورکولو کې مرسته وکړي. بل پلو واشنگتن پوسټ د افغانستان او امریکای ترمن د امنیتی تړون موضوع ته په کتنې کولو سره لیکلی، واشنگتن د دغه سند د لاسلیک کولو په خاطر غواړي افغانستان ته نور وخت ورکړي. ورسپانه لیکي د امنیتی سند نه لاسلیک کېدو امریکایي پوځي چارواکي او د امریکایي اتحادیان ورخطا کړي، خو افغان ولسمشر حامد کرزی باندې اغیز نه وکړي. واشنگتن پوسټ لیکي چې امنیتی تړون پرته امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو پاتې کولو ته چمتو نه ده. امریکا غواړي دا برات ترلاسه کړي چې کله دوی ځواکونو په افغانستان کې جرایم ترسره کړل نو هغوی ته به د امریکا په خوره کې امریکایي عدالتونه سزا ورکوي. ورسپانه لیکي د افغانستان سره د 2014 کال نه پس د نړیوالو مرستو لپاره هم د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی سند لاسلیک کول اړین دي، ځکه چې که امریکا ځان راټول کړي نو ډېرې مرستې به ودرېږي. یو امریکایي چارواکي د نوم د نه لو په شرط ویلي امریکا اوس غواړي چې د دې امنیتی سند د لاسلیک کولو لپاره افغان ولسمشر حامد کرزی ته نوې ضرب الاجل وټاکي او په دې خبره به ټینګار نه کوي چې دا سند دی ارومرو دروانی میاشتې تر پایه لاسلیک شي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د یوکرين د حکومت یو لوړ پوری چارواکي پرون ډاډ ورکړو چې هیواد به له اروپای ټولنې سره د شراکت تړون ډیر زر لاسلیک کړي. له اروپای ټولنې سره د یوکرين د ګډون لانجمنه هوکړه چې د دې هیواد ولسمشر یې له لاسلیک څخه ډډه کړې وه په دې هیواد کې د پراخ احتجاج سبب شوه. په عین حال کې د اروپای ټولنې چارواکو په دې وروستو ورځو کې یوکرين ته ګڼ سفرونه کړي او داسې ښکاري چې د کورونو او نړیوالو فشارونو په نتیجه کې د دې هیواد حکومت د دې تړون لاسلیک کولو ته تیار شوی دی. احمد تکل نور تفصیل سره.
د یوکرين مرستیال صدر اعظم وایي حکومت به ډیر ژر له اروپایي ټولنې سره د همکارۍ تړون لاسلیک کړي. سیرهی اربوزوف د اروپایي ټولنې د پراختیا له کمشنر سټیفن فیول سره په بروکسل کې له پرونی کتنې وروسته دا څرګندونه وکړه.
زپونیایو اوکراینسکی نارود پرګوري پردوژوچا نزبارم اوکراین
زه د اوکراین خلکو ته ډاډ ورکوم چې خبرې روانې دي. اوکراین به خپل ملي ستراتیژیکو ګټو ته په پام سره ډیر ژر د همکارۍ د دې تړون د لاسلیک تاریخي شیبه ته ورسیږي.
نېشنلنیک انټرېسو
خو اربوزوف زیاته کړه چې ځینې تجارتي مسایل شته چې بروکسل او کیف د تړون له لاسلیک کولو مخکې باید بحث پرې وکړي. دواړو مشرانو ټینګار وکړ چې په خبرو اترو کې د اروپای ټولنې لخوا له اوکراین سره د مالی مرستې په اړه هیڅ راز بحث نه دی شوی. فیولې په دې اړه وویل
We have not been discussing the concrete figures. We first need
موږ د مشخص ارقام په اړه خبرې نه دی کړې. موږ لمړی باید پر دې بحث وکړو چې د اوکراین ارتیاوي او زموږ ژمنې څه دي او د شراکت موافقه به د کوم محل ویش لمخې عملی کیږي او بیا له هغه بهر سره خپل ملاتړ ته ارتباط ورکولای شو. ولسمشر ویکتوریا ناکوویچ 13 میاشت په وروستۍ شیبه کې د دې تړون له لاسلیک کولو ډډه وکړه چې په نتیجه کې اوکراین له روان بحران او د اروپایي ټولنې د پلویانو له اعتراضونو سره مخامخ شو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین اشتن د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو په کیف کې له ولسمشر یاناکوویچ سره تر کتنو وروسته 13 ورځې وویل هغه اندېښنو چې ولسمشر ویکتوریا ناکوویچ له دې سره د خبرو په ترڅ کې یاد کړل ښایي له اروپایي ټولنې سره د همکارۍ د موافقې لاسلیک ناممکن کړی وي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپل یو وینا کې د روسیې په مشرۍ له ګمرکي اتحادیې سره د اوکراین د ګډون په صورت کې د دې هیواد لپاره اقتصادي امتیازونه روښانه کړل، خو وی ویل دا د کیف خپل انتخاب دی چې له دې اتحادیې سره یو ځای کیږي کنه. زرګونه مظاهره چانو پرون بیا هم په پلازمینه کیف کې د دولتي ودانیو نیولو ته دوام ورکړ. د چهارشنبه په ورځ پولیس ول واټونو او چوکونو د اعتراض کوونکو د استلو ناکامه هڅه وکړه. مظاهره چان د اروپا او اوکراین ترمنځ د همکارۍ نری د موافقه له لاسلیک کولو څخه ډډه کول پر کیف د مسکو د فشار نتیجه بولی اوای روسیا غواړي چې کیف د تړون له مسکو سره لاسلیک کړي. لبلې خوا اپوزیشن د ولسمشر ویکتوریا ناکوویچ د ملي ډیالوګ غوښتنه رد کړي او ټینګار کړي چې حکومت باید استعفا ورکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی پرون په یو بیان کې له مظاهره چیانو او چارواکو غوښتنه وکړه چې له تشدد څخه ډډه وکړي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې
دا زیارت پر ورځ د خوست خار او غلام خان بندر ترمنز د 25 کیلومتره سړک د بیا رغونې چارې پیل شوې. دغه سړک چې د امریکا د فوج د انجینری ګروپ لخوا د نږدې 11 میلیون ډالرو په لګښت جوړیږي چارې به د 1100 میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. نور تفصیل د سیمینه د مشال رادیو خبریال کوي.
د خوست خار او غلام خان بندر ترمنځ 25 کیلومتره سړک چې شاوخوا اته کاله مخکې هم د امریکا د متحده ایالاتونو د پاوز د انجینری ګروپ په مالیم راسته جوړ شوی و او پر وروسته موده کې د کار د خراب کیفیت او د باردار موټرونو د ډیر وزن د پورته کېدو له کبله ویجاړ او زیانمن شو. یو ځل بیا د نوموړي امریکایي ادارې په مالی لګښت د بیا رغونې کارونه پیل شول. د سړک د کار د پیل هغه مراسم چې د پنجشنبه پر ورځ د غلام خان په سیمه کې ترسره شول. خوست والی عبدالجبار ریمی ګډونوالو ته په خبرو کې غلام خان بندر د افغانستان یو مهمه سوداګریز دروازه یاد کړه.
دا یو ډیر مهمه بنسټیزه پروژه ده. دا د هیواد په کچه او د خوست په کچه یو ډیر اساسي او مهمه دروازه چې په دې کې دغه یو بنسټیزه پروژه شروع کیږي. 25 کیلومتره سړک 1 متر عرض لري او 1550 میلیون افغانی لګښت روان راځي. ان شاء الله 10 میلیون او 9.1 ډالر په اول سمشت کې به د ان شاء الله د کار ټول بشپړ کیږي.
د ګوربز ولسوال محمد اکبر صدران په خپل خبرو کې هیله وکړه چې د دې لارې په اساسي رغونې سره به د افغانستان د اقتصاد ښه کولو په برخه کې مثبت پرمختګ رامنځته شي.
د افغانستان یو مواصلاتي او ترانزیتي او حیاتي لار ده. کدا جوړ شي په دې سره به د خوست اقتصاد د ګوربز ولسوالۍ د خلکو اقتصاد حتی د افغانستان اقتصاد ته به یو مثبت بدلون ورشي.
قومي مشر مدیر غوث الدین د سیمهوالو په استازیتوب چارواکو ته د پروژې د پلي کېدو په لاره کې د هر ډول ممکنه مرستو د ترسره کېدو ډاډ ورکړه.
دې لوی لارې ګټې سمرا نه یوازې د ګوربز او خوست لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره ډیره غټه سرمایه ده او د ستونزو د هواري لپاره وسیله ده. منان ورکو چې د دې پروژې د تطبیق په کارونه کې به ټول ګوربز هیڅ قسم ناغیړي ونه کړي. هر هغه څه چې د دوی په وجود کې کیږي عملا به اجرا کړي.
د یادونه ورده غلام خان بندر د افغانستان په هغو اقتصادي لارو کې راځي چې د کراچۍ لوی سوداګریز ښار ته د نورو ټولو لارو په پرتله شاوخوا 400 کیلومتره لنډ واټن لري. د اقتصادي کارپوهانو نظر که د نوموړي بندر د ترانزیت رسمي چارې ترسره شي نو په دې لاره د مالونو لیږد رالیږد به سوداګرو ته په اقتصادي لحاظ ګټور تمامیږي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو د قبایلی سیمې د خیبر جنسی لنډی کوتل تحصیل غنی خیلو سره تعلق لرونکي فاست بالر 19 کلن عثمان شینواری د پاکستان په قومي کرکټ لوبډله کې د سریلانکا خلاف په شل اوریزه کرکټ سیریز کې شامل کړی شوی دی. د نوموړي په منتخب کې دو د خیبر جنسی خلک او د کرکټ لوبغاړي ډیر زیات خوشاله دي او مشال رادیو سره خپل احساسات شریک کړي دي چې په دې رپورت کې اورو.
د خیبر جنسی لنډی کوتل تحصیل غنیخیلو کلی سره تعلق لرونکی فاسټ بولر نولس کلن عثمان شینواری د پاکستان په کمی کرکټ لوبډله کې د سریلانکا خلاف په ټی ټوینټی کرکټ سیریز کې شامل کړای شوی دی او تیر شپه یې په دوبۍ کې په دې سیالیو کې برخه واخیسته او یوازې د یو اوور ویشتو موقع ورکړی شو. عثمان شینواری تیر ونی هغه مهال د پاکستان کمی کرکټ لوبډلې د غور کړی شو چې کله یې په لاهور ښار کې د یو ډومیسټک کرکټ ټورنمنټ په وخت د زرعی ترقیاتی بینک له طرفه د سوی نادرن ګیس لوبډلې په خلاف یوازې د نهو رنځونو ورکولو سره پنځه وکټې واخیستې او د مصباح الحق او توفیق عمر غوندې تجربه کار لوبغاړي هم آؤټ کړل. د عثمان شینواری په منتخب کېدو باندې د خیبر جنسی خلکو خوشحالي څرګند کړې ده. د نوموړي په حق لباندې د لوړګي سیمې د کرکټ یو لوبغاړی فواد مشال ریډیو ته وایي،
یاره مونږ خو ډېر زیات په خوشحالي یو، ځکه چې عثمان شینواری سره مونږ ډېر لوب کړی په حمزه بابا گراؤنڈ کې، تاتارا گراؤنڈ کې او سره په جمروت کوم کرکټ کمپلیکس ته. نو عثمان شینواری ځان شو کوچ واقعي ما کې دا ټیلنٹ شته، پی سی بی ته ځان په نظر کې راوسته او هغه بالکل ډایرکټ سلیکټ شو او بالکل دغه خړ گراؤنڈ تاسو نه کنه دا حمزه بابا گراؤنڈ چې پکې نه موږ سره پروفیشنل پیچونه شته، نه موږ سره په ګراس شته، بلکې کلاډیانو پر داسې مشه چلته نه، کلاډیانو پر ډریسنګ روم شته. نو بالکل په دې باندې ډیر زیات لوب کړی او چې وس دلته کوم آل فاټا ٹی ٹوینٹی ټورنمنٹ شو او هغه کې دوی خیبر گرین سیٹ نه لوبا کړي وا، نو وا ډیر میچونه پکړي.
او د یاد سیمې د کرکټ یو بل لوبغاړي راشد اکبر هم خپل خیالات څرګند کړل او وی ویل،
د خو مونږ پر ډیره فخر خبره او بل لګ ټول پښتنو پر فخر خبره چې لګ قومي ټیم کې سر کړل، دا ډیره غټه خبره. اصل کې د مونږ سره دلته ډیر ګیمونه کړي کنه، او ډیر غیر نو هغه دلته باندې ډیر خپل پرفارمنس ورکول، نو بس خواري به ډیره زیاته کوله او بس هغه کوم هغه چې و ورته میلا فاصله. او بل مو ډیر په خوشاله چې ټی بی ایل ټیم کې د ډیره ښه کارګردګي وکړه، پنځه وکټې واغستې او مصباح الحق او دغه سیغات پلیران یو ټول مداري ګډه فخر خبره.
او د خیبر جنسی د لوړګي سیمې او بلو بغاړی اسد د عثمان شینواری په حق له خپل احساسات صدا سي وړاندې کوي.
عثمان شینواری معنی مونږ ډیر خوشاله یو، ډیر وخت نه مم دلته مونږ خپل کلی کې نه د کرکټ پایا ک مونږ دا خوایشو چې مطلب مخ کی وزي، ځکه چې خیبر ګرین ټیم کې هم ډیر ښه کار کردګي وا. بالکل دا خو دا سه مطلب پایله شینواری د غټ انټرنیشنل ته وته کنه او خلک ډیر خوشاله دي، تر مطلب دو خو فیصل بین ٹی ٹوینٹی زی ٹی بی ایل کې ډیر ښه کار کردګي کړي وا، مطلب نو رنز اور کړي په 3 اور او په یو بال باندې نو رنز او 15 وکټې خښتوي او ان شاء الله سریلانکا خلاف باندې په دوبه پچو کې ډیر ښه بالینګ کا.
خیبر جنسی د کرکټ اسوسییشن د چارواکو په وینا عثمان شینواری د نوړاندې هم په یو شمیر علاقایي میچونو کې برخه اخیستې ده او ښه کارکردګي ښکاره کړې ده. دوی وایي چې باید عثمان شینواری ته د پاکستان په کمی کرکټ لوبډله کې د زیات نه زیات میچونو لوبولو موقع ورکړی شي.
اوریدونکو، د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو نړیوالې ورځ په مناسبت په پاکستان کې د افراطیت یا سخت دریځۍ په اړه بحث درته وړاندې کوو. په پاکستان کې د سخت دریځ فکر او د دې پر جمهوری عمل یا بهیر له اغیزه به خبر شي. دا خبرونه هر اونۍ زموږ همکار پامیر ساحل جوړوي.
په پاکستان کې سخت دریځي یا افراطیت څه ډول اشکال لري؟ په دې هیواد کې انتهایی فکر په څه ډول خپور شوی دی؟ سخت دریځي پر څه ډول جمهوری فکر او جمهوری ارزښتونه اغیزمنوي؟ د پاکستان حکومت د بشري حقوقو ساتلو لپاره څه کوي؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې څېړو. تاسو ته خراج لاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د دسمبر پر لسمه نیټه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. دا ځل د دې ورځې موضوع تحفظ، امن او خوشحالي ټاکل شوی و. د ورځې په مناسبت د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې غونډې وشوې. د بشري حقوقو د ورځې موضوع ته په کتو په پاکستان کې د تحفظ یا د خلکو او د هغوی د حقوقو ساتلو او په دې هیواد کې د امنیت په اړه پوښتنې پیدا کیږي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن مشر زهري یوسف مشال راډیو ته ویل، په دې هیواد کې خلک محفوظ نه دي او د امنیت اندېښنې هم موجود. موجود دي. د دې په خبره د بشري حقوقو په حواله د پاکستان تر ټولو لوی ننګونه مذهبي سخت دریځ ده.
جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے مذہبی انتہا پسندی.
د ټول نه چې کم غټ چیلنج دی هغه مذهبی انتہا پسندی ده چې له وجه پاکستان کې ترها غری ده. د غرنګ فرقیز بنیاد باندې خلک وجل کیږي او د سره سره اقلیتونو سره هم زیاتې روان دي او د پاکستان حکومت په دې هر څه قابو موندلو کې ناکام شوی دی.
د بشري او خزینه حقوقو فعال سمر ملن لال زهري یوسف سره هم نظر ده. وای هر کال د بشري حقوقو ورځ په مناسبت دا معلومیږي چې څنګه افراطي فکر لخذو سره د بد چلند لامل کیږي.
هر کال په دې ورځ به منتدغه خبره یادېږي چې اوس هم هغه شانتي نه پیرت په نوم قتلونه کیږي. په بلوچستان کې چې کم حالات دي کم چې مسنګ پرسنز هغه ایشو ده هغه زموږ مخې لده. نو پکار دې چې موږ په دې شي دا زور ورکو چې لا ولې نه امپلیمنٹ کیږي او خلکو ته انصاف ولې نه ملاويږي او رول آف لا ولې منتنخ کاری.
په لاهور کې د لاهور یونیورسټي آف مینجمنٹ سائنسز د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان وای افراطي فکر څو ډول دی. دی وای یو ډول یې ټولنیز دی چې د تشدد او تاوتریخوالي په صورت کې ښکاري. بل ډول یې سیاسي او درېیم یې مذهبي دی. د ډاکټر رحمان په خبره مذهبي سخت دریځي په پاکستان کې د دولت یا ریاست په ملاتړ خبره شوه.
1980 کې اندر او سه پهلې به ایک تحریک یہاں پہ پاکستان کے اندر شروع ہوئی جس کو ریاست نے سپورٹ کیا.
پنول سوات ہے ملسی زکی او تراغ مخ کے ہم پا پاکستان کی یو غرزنگ پائل سوئی و چی ریاست ملا تڑ وکڑ دی تمر دا بنسٹ پالن یہ غرزنگ وایو دی خلق بول چی دوی دی اسلام اصل او روح تا تک واری. امریکا ہم دا دی رجحان ملا تڑ کڑی و پا افغانستان کی بنسٹ پالی دا شوروی اتحاد پرزد و جنگول چی پا نتیجہ کی پاکستان تا پا عربون و ڈالر ورکل سول. دا رجحان زمر پا ټولنه کې په ورو ورو داسې خپور سو چې نه یوازې د یو فکر په ذریعه د بنسټ پالنې ملاتړ کوي بلکې د سیاسي عمل او ټولنیز بهیر په حواله هم د خلکو د خپلو ټوپکو خوله د پاکستان ټولنې ته ورسیخه کړه.
ډاکټر تیمور رحمان وایي د سیاسي او مذهبي دواړه سخت دریځه فکر تر شا د پاکستان تعلیمي نظام غیر عاقلانه دود هم موجود دی. د ده په خبره په پاکستان کې زده کوونکو ته له ابتدایي تعلیمه تر پوهنتونونو د نړۍ یو محدود تصور ورخودل کیږي.
اگر میں پنجاب یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کرتا ہوں
کزل پنجاب پونتون برائیلک اخلم او بیا لہغی ڈگری سر بار تعلیم تزم نو تاسی تب معلوم سی چ پنڑی کی زمش تعلیم ته هیڅ ارزښت نه ورکول کیږي او هغه ځکه ورته ارزښت نه ورکوي چې لومړنۍ او ان تر لوړو زده کړو مشته د دنیا یو محدود تصور راکول کیږي او پر دې محدود تصور هم بنسټ پالی فکر غالب دی.
د ډاکټر تیمور رحمان په اند محدود فکر کسان یوازې ښه او بد پیژني د نورو لارو چارو افکارو په اړه سوچ نه کوي او دا خلک چې بیا په سیاسي توګه فعال شي نو د پیری مریدۍ دود پیدا کیږي.
جب وہ اتنی کم نالج رکھتے ہوئے جب وہ سیاست کی دنیا میں انٹر ہوتے ہیں
کله چې له دومره کمې پوهې سره دا کسان عملی ژوند یا سیاست ته ځي نو هر څه ته د سپینو تور په سترګو ګوري. د دوی لپاره یو کس یا خوشدې یا بد کشدې نو یوازې ښه خاصیتونه لري او کبد نو یوازې بد. بیا د دوی لپاره ټول سیاست د یو څو کسانو ګرد څرخي ځکه چې دوی سیاست ته په دې سترګه نه ګوري چې سیاست خو په ټولنه کې د تضادات او په نتیجه کې پیدا کیږي. دوی دا فکر کوي چې سیاست یا د بدو خلکو د سازشونو او یا هم د شو کسانو له اخلاص چلیږي. د سیاست له نظریاتي ژوروالي د ټولنې تضادونه د طبقو توپیرونه او نور تضادات نه ګوري نو همدا وجه ده چې سیاسي فرهنګ یا کلچر په پیری مریدی بدلیږي.
سلسلہ جو ہے وہ انہوں نے سیاسی لیڈروں کے سیاسی کلچر میں بھی شامل کیا ہوتا ہے.
ڈاکٹر رحمان پدیترس کے دا پاکستان تحریک انصاف گند پلویانو مثال ورکوی دے وائی دے انتہائی یا افراطی سیاسی فکر لرون کی خلق نور ٹول افکار پر شدت ردوی
کہ اگر عمران خان کے وہ پیچھے چل پڑتے ہیں تو پھر وہ کسی حوالے سے بھی عمران خان پر کسی قسم کی تنقید جو ہے وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا.
لکہ کدوی دے عمران خان پلویان سی نو بیا پے وہ صورت کی ہم پر عمران خان دے تنقید اور دل و حوصلہ نہ لری کہ منطقی خبر ورتوکڑے نو داسې خلک بیا شکنځلې کوي، ځکه چې منطقي ځواب خو دوی د پوهې نشتوالي له کبله نسي ورکولی. او چې دا خلک یو ځل د مثال په ډول عمران خان خپل مشر کړي، نو بیا نور ټول سیاستوالان، نورې ټولې نظریې، فکرونه او خبرې دوی داسې ردوي چې نه یې پېژندل غواړي، نه ورباندې ځان پوهوي، نه یې لولي او نه هم ترې ګټه اخلي.
ډاکټر
رحمان وایي په سیاسي او مذهبي دواړو برخو کې سخت دریځه خلک منطقي فکر نه کوي او یوازې پر هغو اصولو او لارښوونو عمل کوي چې دوی ته ښودل شوي وي.
جب یہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں، جو خاص طور پہ جمعیت کے انفلوئنس کے تحت اور مختلف اور مذہبی جماعتوں کے انفلوئنس کے تحت نکلتے ہیں،
دا د پونتنون ز د کون کی په خاص ډول د جمعیت یا نور او مذہبی ډلو تر اغیز لاندې کسان، دوی چې کله له یونیورسٹی ووزی، نو دوی له دې فکر سره ووزی چې دا زموږ مذہبی ګوندونه په دې نړۍ کې د خدای رښتینی استازي دي. بیا چې د دوی مشران دوی ته ووایي چې ځه لاړ سه پلانکی ځای کې بم وچوه، نو دوی د منطقي فکر پر ځای دا فکر کوي چې دا د خدای او مذهب حکم دی او پر دې حکم عمل کول پر دوی فرض دی،
بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کا حکم ہے، لہذا اس کی تکمیل کرنا میرا فرض ہے.
تیمور رحمان وائی په پاکستان کې دا پته رات صد پاسه یو لسیزه کې چې څومره تاو تریخواله شوی دی او 15-18,000 کسان وژل شوی دی، د دې تر شا هم دا خړ پړ فکر، غیر عقلانه نظریه او مذهبي سخت دریزی ده.
ہم نے بہت تاریخ کے عرصوں میں یہ دیکھا ہے کہ ایک سوچ پھیلتی ہے، پنپتی ہے اور اپنی مخالف سوچوں کو مکمل طور پر نیست و نابود کر جاتی ہے.
موږ په تاریخ کې دا لیدلې دي، یو فکر چې خپور سي نو نور ټول افکار او نظریه وژني او ټولنه ټوله لاهو کوي. دا ډول فکر هیڅ داسې موقع نه ورکوي چې یو متبادل فکر او نظر پیدا او رواج سي. د بل فکر د وژلو لپاره د سخت دریځي نظریه پلویان کله کله میلیونونه کسان ووژني. په ځانګړي ډول د فاشیزم په اړه ویل کیږي چې دی په اروپا کې او نورو ځایونو کې په میلیونونه کسان ووژل، خو په هغو هیوادونو کې د دې مخالفت یا مخالف فکر هیڅ پیدا نه سو. نو دا مذهبي او سیاسي سخت دریځي چې موږ په پاکستان کې ګورو، دا پاکستانی فاشیزم دی چې په هر کچ هیڅ مخالفت نشي زغملای. د دوی هم دا فکر دی چې څوک هم د دوی مخالفت کوي هغه کافر دی،
بلکې ان کا یہی فارمولا ہے کہ جو مخالفت کرے وہ کافر ہے.
دا ډاکټر تیمور رحمان په خبره هم دا ډول سیاسي، ټولنیز او مذهبي افراطی فکر او نظریه د اصلي جمهوریت په لار کې خند دي، او دا ډول فکرونه په خپل له انسانانو د هغوی بنیادی حقونه اخلي. د زیاتوی د انسان ژوند د هغه لومړی حق دی، او دا ژوند د یو فکر په اساس اخیستل د بشري حقوقو خلاف ورزي ده. نو دې خلاف ورزي ته آیا پاکستان پام کوي؟ آیا د پاکستان حکومتونه د نړۍ بشري حقوقو قوانين مني؟ او کمنی نو بیا په ټولنه کې د سخت دریځي نظریه شتون مخولین لیول کیږي؟ د دې په جواب کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن مرستيال مشر کامران عارف وایي د دې عمل دادې چې په پاکستان کې یا خو کم قوانين دي او یا هم عملي کیږي نه. دا وایي د بشري حقوقو قوانين له نړیوالو قوانینو سرچینه اخلي، او دا قوانين چې هیوادونه لاسلیک کړي نو بیا باید حکومتونه د هغو قوانینو د عملي کولو لپاره خپل نوي قوانين جوړ کړي.
څنګه چې زموږ د انساني حقوقو قوانين دي کنه، د کې لکه تاسو ګورئ د کې یو اهم خبره ده، دا چې د انساني حقوقو چې کوم تاسو څنګه وې کنونشن دي کړه، دا ټول د بین الاقوامي قانون لاندې جوړ شوی دی، او د دې انفورسمنت چې کیږي نو دا په اوله حصہ کې د حکومتي په لیول باندې، ګورنمنت لیول باندې کیږي. لکه قانون خو پاکستان اومني نور ملکونو سره، چې موږ خپل خلکو سره داسې سلوک کوو، خو بیا هغه چې کوم کنونشن پاکستان ساين کی یا دغه کووننت چې هغه ساين کی، نو هغه خپل په پاکستان کې هغه قابل عمل نشي. پاکستان بیا دا هم یو ځمواري هغه ستره چې هغه قانون جوړي چې دلته کې چې کوم لاندې و بیا دا حقونه د پاکستان دغه خلکو ته دا میسر دي.
کامران عارف وایي پاکستان د نړۍ ډېر قوانین منلي دي، خو خپل قوانین یې زاړه دي او هغه بیا له بشري حقونو د سرغړونو مخه نه نیسي.
ډېر زیات کنونشنز دي چې هغه د پاره سلګ ډېر قانون جوړ شوی دی. ډېر زیات کنونشنز دي کوم چې پاکستان ریټیفای کړی دي، خو هغه د پاره څه قانون نه دی جوړ کړی. پاکستان اوس دو درې لوی کنونشن ساين کړی دي دو درې کال کې، بلکې په 2010 کې یو آی سی سی پی آر او انټرنیشنل کووننت آن سیویل اینڈ پولیټیکل رائټس، یو انټرنیشنل کنونشن اگینسٹ ٹارچر، دغه خلاف چې د ایزار رسانی خلاف چې کوم کنونشن دي، خو دې په مت کې پاکستان کې اصلاح قانون سازی نه ده شوی. چې کوم زاړه قانون دي نو هغه دا پوره طریقې سره دا مسئلہ نہ حل کئی.
خود پاکستان قانون انصاف او بشری حقوق وزارت وائی د بشری حقوق د دفاع لپاره ګامونه اخیستي دي. د وزارت یو چارواکی د نوم نه اخیستو په اړه زیاته کړه.
منیسټری په مختلف کچ باندې د انساني حقوقو د پرمختګ لپاره لګیا ده. په دې ملک کې ګامونه پورته کیږي. هغه کې چې کوم مهم ګامونه دي، هیومن رائټس ډیفندر یو سیستم دی، هغه د منیسټری انټروډوس کی چې هغه تر مخه به د انساني حقوقو لپاره چې کوم خلک کار کوي هغه ته به ایوارډونه ورکول شي، د هغه حوصله افزایي به کول شي. خو دا پروګرام لا زیر غور دی. د دې نه علاوه نېشنل هیومن رائټس کمیشن بل منظور کړی شو او هغه کمیشن اوس اسټابلش کیږي. نو حکومت په انساني حقوقو کې کوم وایلیشنز کیږي په ملک کې، نو هغه باندې ودا کمیشن نظر ساتي.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې سردریزه فکر که هغه سیاسي وي، مذهبي وي، کټولنیز، دا په خپل له بشري حقوقو د سرغړونې لپاره لار برابروي. او په ټولنه کې چې له بشري حقوقو سرغړونې کیږي نو جمهوریت ارزښتونه پکې وده نمومي. دا وننه نه خبرونه بلونه وبیا له جمهوریت سر راځو په مخه مخه.
جمهوریت
تاسو ستونزې
دلته وو ډیر لویا مصالحه موږ جنانان سرونو باندې وراوړي او یې جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نوی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې بندوبست موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه